په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. خو پیل په خبرونو کوو. زه نوري اسنوري اورو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د هغه موټر بم چاودنې د اصلي ترادې وژلو خبر ورکوي چې پرون د دې ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوه کنډک پر قرارګاه وشو او په لسګونو کسان پکې وژل شول. د ایران اټومي ساینس پوه محسن فخری زاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شوه. فلسطیني اداره او عربي ټولنه یا عرب لیگ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړولو کې مثبت رول ولوبوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان په ولسی جرګه کې نن و نوماند وزیران او د افغانستان د ملي امنیت د ریاست لپاره نومول شوي کس ته د باور رای ورکولو لړۍ پیل شوې. د راپورونو له مخې تر اوسه د قانونو او پټرولیم نوماند وزیر محمد هارون چخان سوري، د کرنې او مالدارۍ او اوبو لګولو نوماند وزیر انوار الحق اهدي، د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت لپاره نوماند وزیر نور رحمان اخلاقی، او د ملي امنیت ریاست لپاره نوماند احمد ضیا سراج د باور رای اخیستې دي. نوماندان د تایید لپاره د ولسی جرګې د 123 غړو رای ته اړتیا لري. نن په ولسی جرګه کې ټول 244 غړي حضور لري. تر دې مخکې ولسی جرګې 100 نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د هغه موټر بم چاودنې د اصلي ترادې وژلو خبر ورکوي چې پرون د دې ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو کنډک پر قرارګاه وشوه. سیمه ییزو چارواکو په دې برید کې د 10 پوځیانو د وژل کېدو او 40 نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان وژل شوی کس حمزه وزیرستانی یاد کړ او ویل چې هغه له خپلو وو ملګرو سره د ګیرو ولسوالۍ په علي شیر کلي کې په یوه هدفي هوایي برید کې وژل شو.
حمزه نورستانی یکی از توریستای خیلی ظالم و خطرناک که طراح حمله روز گذشته ولسوالی دیک ولایت غزنی بود، شب گذشته در یک حمله هوایی نیروهای افغان با 7 تن از همراهانش کشته شد.
دفاع وزارت په پرونی برید کې یوازي 100 سرتیرو وژل کېدل او 100 ټپي کېدل تایید کړي. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. له غزنی په وروستۍ میاشت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د طالبانو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي. د راپورونو له مخې د دې ولایت له 19 ولسوالیو پر شاوخوا 100 طالبان واکمن دي. د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي. په لویدیځه حوزه کې د کتلوي مافیات پروګرام مسؤول عبدالوحید رحماني ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکوي.
هدف مو در سطح حوزه
په لویدیځه حوزه کې مو هدف تر 500 کلونو کم عمره 1 میلیون او 1 لک ماشومان ته واکسین ورکول دي. خو له بده مرغه د دوی 40% له کمپاین څخه به برخې پاتې کیږي. د دولت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي چې کور پر کور دا واکسین تطبیق کړو. په ناامنو سیمو کې کمپاین په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې عملي کوو.
طالبان تر خپل نفوذ لاندې سیمو کې یوازې په روغتیایي مرکزونو کې ماشومانو ته د ګوزن واکسین اجازه ورکوي چې د روغتیایي چارواکو په وینا یوازې په 15 ماشومان ترې برخمن کیږي. چارواکي لمن دي چې د ګوزن ضد واکسین په دغه کمپاین کې چې نن په لویدیځه حوزه کې پیل شوی وکړی شي چې ډیرو ماشومانو ته واکسین ورکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د اټومي ساینس پوه محسن فخری زاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شوه. فخری زاده د نومبر په 28 د تهران په یو څنډه کې په پوزي بڼه په یو برید کې چې ایرانی چارواکو یې مسؤلیت پر اسرائیل اچولی ووژل شو. اسرائیل په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي هیواد به د فخری زاده غچ واخلي خو په خپل وخت او بیړه نه لري چې په کومه لومه کې وننخلي. په پاکستان کې به دو ترافیکي پیښو کې له 100 زیات کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د پنجاب پولیسو وویل نن لږ تر لږه 15 تنه هغه مهال مړه شول چې یو بس او مسافر وړونکي مینی بوس د دې ایالت په مرکزي د نارنګ منډي په سیمه کې ټکر وکړ. په دې پیښې کې شاوخوا 100 تنه ټپیان شوي. تېره شپه په سن ایالت کې په یوه بله د مسافر وړونکي مینی بوس او پرخښ خښتو بار دی ویلارې ترمنځ په ټکر کې 11 تنه مړه شوي دي. په پاکستان کې هر کال په زرګونو کسان په ټرافیکي پیښو کې مړه کیږي چې خراب لارې، زاړه موټر او د ډریورانو لخوا د ټرافیکي مقرراتو ته نه پاملرنه د دغو پیښو اصلي لاملونه ګڼل کیږي. ټاکل شوی چې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د نوي پړاو خبرې پیل کړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګیر پیدرسن هیله څرګنده کړې چې دغه خبرې به د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا له جوړولو سره مرسته وکړي. هغه وویل خبرو اترو مهمه مسله به د نوي اساسي قانون پر اصولو متمرکزوي. له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې، له 4 لکو زیات کسان پکې وژل شوي او له 2 میلیونو زیات هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. فلسطیني اداره او عربي ټولنه یا عرب لیګ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالتونو نوي اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړېدو کې مثبت رول ولوبوي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس او د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابوالغیظ پرون یکشنبه د مصر په پلازمېنه قاهره کې د اسرائیل او فلسطین د شخړې په اړه خبرې وکړې. چارواکو ویلي د اردن پاچا عبدالله هم له محمود عباس سره کتلي او هیله څرګنده کړې چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او فلسطین د شخړې په هواري کې رول ولوبوي.